السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن جمعه ده، د غویا ساورتمه د اپریل میاشتې 28مه. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام د بیل سوې پیل خبرونو کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په ګډه ملاتړ وسي. دغه سازمان پرون پنځشنبه یوه اعلامیه کې که څم د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایلې، خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو له حقونو، د سیستماتیکو سرغړونو له عاملانو، د حساب کتاب اړتیا نه ده شامله سوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې د طالبانو غوښتنه سوې چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه ریکړي. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي و چې نړیواله ټولنه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د طالبانو حکومت د سوریا غویي میاشتې اتمه، یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ، د افغان ملت د بری، ازادي او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي چې د افغان ملت قربانیو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له شامار څخه نجات وموند. نن جمعه د غویا ثور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بری له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د 1901 لمریز کال د ثور پر اتمه نسکور سو او مجاهدین کابل ته ننوتل. وروسته افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل سو. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو لوبو ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یو ورځنیو لوبو دغه جام به سبا شنبه پیل او د مې میاشتې تر 12 نیټې به دوام وکړي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې کېږي چې هدف یې د کورنی کرکټ غوړېدل دي. نن سهار د اوکراین پر ښارونو د روسیې د حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی. دا بد اصل کېده چې د اوکراین د ختیځ په ویجاړ سوي ښار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکول سوي. نن سهار د هوایي عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ایران پر سپای پاسداران انقلاب استخباراتي اداره او د روسیې د امنیتي خدماتو پر فدرال اداره یا اف اس بی د امریکایانو د ناقانونه نیولو په تور بندیزونه ولګول. د امریکا د ترهګرۍ ضد چارو او مالي استخباراتو وزارت مرستیال براین نیلسن پرون په یو بیان کې ویل چې د امریکا تازه بندیزونه د ایران او روسیې لوړپوړي امنیتي چارواکي په نښه کوي. د هغه په خبره دغه چارواکي د امریکایي اتباعو د ناقانونه بندي کولو یا یرغمل کولو مسؤولان دي. د امریکا د وال ستریت ژورنال د خبریال ایوان گریشکوف یادونه هم سوي چې دا محل په روسیه کې توقیف دی. د امریکا د متحده ایالاتونو درې سرتیري هغه وخت مړه او بل ټپي سو چې د پنځشنبې په ورځ د الاسکا پر فضا دوی پوځي څرخی الوتکې د تمریناتو پر مهال سره ټکر سوې. د المن دور فریچارډسن ګډي پوځي اډې ویلي چې دوی AH-4 ډوله اپاچی څرخی الوتکې له تمریناتو د ستنېدو پر مهال سره ټکر او نسکورې سوې. دوه سرتیري ځای پر ځای مړه سول او دریم سرتیري روغتون ته پر لار ساور کړه. د څلورم سرتیري په روغتون کې د تداوي روانه ده. د دوی نمونه نه دي په ډاګه سوي. امریکایي چارواکو ویلی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي. او د بریتانیا د سمندري چارو یو سازمان نن ویلي چې د جګړه ځپل یمن د جنوب په اوبو کې پر یوه کښتۍ حمله سوې ده. دا په دې ناکرار سمندرګي کې د امنیتي پیښو وروستی مورد ګڼل کیږي. د بریتانیا د سمندري تجارت د عملیاتو ادارې چې د کښتیو تجارت ته امنیتي خبرداری برابروي ویلي په ادن خلیج کې پر یوې نامشخصې کښتۍ ډزې سوې دي. په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکول سوي. دا راپور داسې وخت ورکول کېږي چې ایران تېره پنځشنبه په عمان خلیج کې د تیلو هغه ټانکر چې امریکا ته روان سوی و ضبط کړ. د ایران دولتي اجانس ایرنا ویلي چې دغه ټانکر وروسته له هغې ضبط سو چې یوه نامعلومه کښتۍ تېره شپه په فارس خلیج کې له یوې ایراني کښتۍ سره ټکر سو او د عملی زیات غړي یو یا هم ورک او یا هم ټپیان سول.
آزادی پڅپوک
درامواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د ثور د 2 منټه د کودتا اعلان 15 کال مخکی د خلق دیموکراتیک ګوند مخکښ غړي حفیظ الله امین وکړ.
د نظامي انقلابي شورا اعلانیه اسلام وطنجار تریزردار او د قوو جګان اوري.
تر دې اعلان شیبې مخکې د راډیو افغانستان چې هغه وخت په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه خپرونې قطع شوې او نغمې خپرې شوې. د حفیظ الله امین له سپارښتنې سره سم د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار اعلان وکړ چې د سردار محمد داود حکومت نسکوره شوی.
لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د ځینو په باور دغه پیغور ډوله اعلان چې د وخت مشر ټوله کورنۍ په غدارۍ تورنوي او وروسته د واک انحصار د دې سبب شو چې د حکومت او ولس فاصله زیاته شي، خال خال جګړې پیل شي او شوروي اتحاد پر حق حکومت شک وکړي چې د ملاتړ کاوه. د ثور تر ومې را وروسته چې کله د خلقو پرچم ګوند ترمنځ چوکۍ وویشل شوې د دوی ترمنځ اختلافات پیدا شول. بیا د خلق ګوند دننه د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین ترمنځ اختلافات د دې سبب شول چې نور محمد ترکی وویشل شي. وروسته شوروي اتحاد حفیظ الله امین وواشه او واکې ببرک کارمل ته وسپاره. یو شمېر افغانان وایي چې د خلق او پرچم ګوندونو دا کودتا په تیرو څلورنیمو لسیزو کې د افغانانو د بدمرغیو پیلامه ده. د دیموکراتیک ګوند یو شمېر غړي بیا په دې نظر دي چې بهرنیو د دوی نظام نسکوره کړ. داسې نظر هم شته چې ولې بهرنیو تر دوی مخکینی نظام کې دومره نفوذ نشوای کولی. که هر دلیل وي، مهم ټکی پکې دا دی چې اوس 15 کاله وروسته افغانان له دې مهمې تاریخي پیښې څه زده کولی شي. د 1950 کال د ثور د ومې نیټې له کودتا وروسته یوه ایډیالوژي واکمنه شوه. دا ایډیالوژي کمال شایي دا وي چې یو نظم ورسره رامنځته شي. آیبي بیا دا دی چې واکمنان بیا داسې فکر کوي چې ټول په غلط روان دي، دوی په سمه درومي. دغه اصل په تاریخ کې تل اختناق ته لار پرانستلې او په ټولنه کې د مختلفو فکرونو د ودې مخه ورسره نیول شوې ده. کله چې د ششون لپاره په تاریخ کې یوازې یوې فکري لارې ته اجازه ورکړل شوې او نورې لارې مردود ګڼل شوې دي، د تولید، اختراع او تخلیق مخه ورسره ډب شوې ده. دلته په دې اړه بحث لرو چې د ثور د ومې له کودتا افغانان څه زده کړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي محمد صدیق پټمن او د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست پخواني مشر جنرال نعمت الله جلیلی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه.
پټمن صاحب، څه فکر کوئ چې د ثور په ومه کې چې کومې تیروتنې شوې دي، لا خو افغانان باید څه زده کړي؟
ارزو کوم چې نن پنجشنبه ده، له بده مرغه د ثور کارګرانو کودتا هم د پنجشنبه په ورځ وه. نو زه ورته تورې پنجشنبه وایم، نه تورې پنجشنبه، چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې او خصوصا او چا چې دا صحنه په خپل پوستر ګولیدلې دي، بدترین خاطرات دي او بدترین اشتباهات دي او ډېر شدید حکم هم ورته کولی شو چې د افغانستان د خلکو ملي سیانت او ملي استقلال سره خیانت. یو ګوندیز دیکتاتوري د افغانستان د خلکو د استقلال ملي شتمنیو او د افغانستان د خلکو ناموس عقایدو د ټولو ته په سپکه کتل، سیاسی اقتدار داسې یوې ډلې په لاس کې ونیو چې هغه د افغانستان ملي معتقداتو او اسلامي معتقداتو ته هیڅ ډول ارزښت قائل نه و او یوه داسې ډله په حکومت باندې مسلطه شوه چې د افغانستان مادي او معنوي شتمني لوټ کړه. موږ داسې صحنو شاهدان یو چې زه هغه وخت د کابل پوهنتون د وروستي کال محصل وم. باور وکړئ چې کله هغه صحنې رایادې کړم اوس هم وبوګنېږم، لکه سړی چې په وړه خنړی ساحه کې قرار لري. یو هفته بعد د کابل پوهنتون او د پولی ټکنیک د لیلی نیم محصلین تخلیه شول او 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 د دې خپل دین په یا ونیول شول یا زندانیان شول او یا د فرار ته مجبور شول. یو حزبی سیستم مسالت شو. زما په وګونو کې اوس هم د ترکی هاغ مصايبان غازی کوي چې لومړی د بي بي سي د رادیو او د دې سره هغه وخت کې د موږ پونتون درې لې په مخ کې او لور سپیکر لګیدل او د مشاور به موږ نوري دي بي بي سي ژورنالیست له سوالو کې چې خاغله ترکه که غربیان ستاسو نظام پر رسمیت وپیژني او ستاسو مزاحمت ونکړي ته حاضر یې چې دوی ته امپریالیزم ونوایي د ترکیې ځواب دا اشا امپریالیزم امپریالیزم دی بله خبره چې ترکیې د افغانستان د سیاسي احزابو پاکړه وکړه هغه و چې هغې ورته وویل چې تاسو د ډیموکراسۍ په لسیزه کې ستاسو حزب و نور احزاب و سیاسي جریانونه و د هغوی سره څه کوئ ترکیې ورته وویل چې ځینې احزاب غیر ملي او ځینې احزاب واړه او قابل د صرف نظر دي یعنی یو حزبي انحصار او یو ګوندي سیستم د یوې منحتې ایدیالوژۍ چې تاسو په مقدمه کې وفرمایل چې هغه د نورو د نظریاتو د نورو د استعدادونو د فکري انکشاف د بیان د ازادۍ او د ټولو ارزښتونو خلاف په افغانستان کې رامنځته شو او نن چې هر څوک په موږ حاکم کیږي او هر ظلم په موږ باندې کوي او هر تعداد په موږ باندې کوي دا به موږ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند نه انګیرو کنه هر ظالم دلته مسلط شوی دی او هر ظلم یې کړی دی او د دا پنځه څلوېښت کاله کې په موږ باندې شوی دی د دې هغه اصلي مجرمین د خلق دیموکراتیک ګوند دی
هڅه مو وکړه چې د خلق دیموکراتیک ګوند یا د پرچم د ګوند کوم کسان پیدا کو چې په خبرونه کې تاسو سره ملګری شي متاسفانه تر دې شیبه پورې موافق شي ونه یو کوم دوستان چې په دغه ګوندونو کې وو او د خپل دریځ دفاع کولای شي دوی کولای شي چې ازادي راډیو سره زنګ وي او په خبرونه کې برخه سره واخلي جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ک تاسو ته راشم څه فکر کوي چې یو خدای دې چې هغه کسان چې تللی دي تاریخ تیر شوه دی هغوی شو بدو دا یو اړخ دی لیکن اصلي اړخ دا دی چې افغانان له خپلو تیرو سهوو څه شی باید زده کړي پتمن صاحب دې ته اشاره وکړله چې یو ګوند و یو ګوند کې چې واک په لاس کې وي نو ممکن اختلافاتو ته لمن ووهل شي او ممکن هیواد د جګړې په لورې سوق شي تاسو څه پرې زیاتوئ
تاسو د پښتنې ځواب تر ازمه چې د ووم د ساوث څنګه چې پاتمن څه پکې ته اشاره وکړه تاسو هم خپل تبصره پیدا لوده د تورې هغه تور او ورځ د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم شو چې د افغانستان ملي هویت ملي استقلال او د ملي یووالی دروازې ماته کړې او هغه سخت او هغه چوپړ چې په هغې کې ټولو افغانانو سره جام خواله او هم نظر او د ملي وحدت خاطر همیشه درو میدل هغه سپی خراب کړی دوم دا چې د ساوت د کارګرې نه د ووم د ساوت د راستر او مې سکه دونه بوروسا د افغانستان هغه کولنیز د میز د مينو د محبت دی او والي د دې چې هغه هم د باید لا پته مرنده مونږ دا درس تاسو ته چې د ووم د ساوت نه چې د یارګل اولنۍ یارګل د روسانو پر یارګل باندې انګریزانو نو روسه د یارګل دروازې د افغانستان په خاوره کې اتره خلاص شوې چې پایلې او اوالې هم همدا د ساو د ومې سرګلې نه ورځ د احساس او چې د دې د مينو مساعده کې چې شوروي اتحاد د خپل سره په ځونه سره په افغانستان باندې هم ملکی او هم نظامی او هم عسکري یارګل کې چې دا یارګل د دې سبب چې څنګه نن ورځ په لزمنګ افغانستان زمنګ تاسو ته د ګران وطن د اور پلمبو کې سوځي
جنرال صاحب جلیلی جنرال صاحب دلته بحث پدې باندې کوي چې پدې بحث نه کوي چې څوک شو څوک بدو پدې باندې بحث کوي چې تیرو تجربه افغانان څه زده کوي مثلا ما چې په خپل د خلق دیموکراتیک ګوند له جنو غړو سره خبرې کړې دي خو یې وایي چې لموږ روس څوک راخلل شپېته زره کسان په کابل کې ووشل
افغانستان شهید داود خان د حاکمیت نه د نظام نه وروسته چې کوم تحولات افغانستان ته رامنځته شوي دي دغه جګړې پیل دي دغه چې دوی ورته منګ ورته کو دا تا وی او وی ورته د ووم د ساوث انقلاب او تاسو په خپل دی اعلان یو کې وګورئ چې دا کو دا تا او کدا انقلاب په دې چې دوی د عسکري ټانکونو سره د پاوز په عملیات سره خپل برت پر رامنځته شو د افغانستان د ملي وحدت د افغانستان د ملي اردو د افغانستان د ملي شیرازي د ژوند د ټول لا باندې نو موږ دا ته زده کوو چې افغانستان یو موټی هیواد دی، یو واحده جغرافیه وه او بلا بده مرګ د اووم د سود رامنځته کېدو د هغه تورې ورځې راهیسې تر نن ورځو پورې افغانستان هغه کوم بدلون چې نن ورځ موږ پکې ګورو
مننه جندال صاحب. پتنه چې مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د ثور د اووم په دفاع کې د حاجي دین محمد په نوم د ازادي راډیو د یو اوریدون کې څرګندونې در سره شریکوم.
زه دولسم نه فارغ سلم، اولې ما ته وجه فرق ډېر ښه و. انقلاب و، انقلاب د ثور د نومه ترقي په قدرت ورسېده. مردمي انقلاب و، د خلکو انقلاب و، د خلکو په نه په هر چا ته کار و، هر چا ته وظیفه و، اتمنه کوکونې هر چا ته ورکوه، هېڅ څوک بېکاره نه و.
دغسې نظریات هم شته. پتمن صاحب څرنګه، یعنی بیا هم اصلي سوال دا ده چې افغانان به څه زده کوي او څه به ترې زده کوي؟
زمو شهبر صاحب، ستاسو حضور ته عرض کوم چې د ثور کودتا په علني ډول په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې هغه بربندتوب څرګند کړ. نو وایم چې تر دې مخکې حکومتونه هم ممکن بهرنۍ روابط وو، مطلب موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان په داسې منطقه کې واقع دی چې د احمدشاه بابا او د تیمورشاه او د زمانشاه نه وروسته او د امان الله خان دوران چې ورسره جمع کې چې مستقل شاهانو دغه نه وروسته زعامت کې بهرنۍ عنصر شامل دی. زما د نظر از ما شخصي نظر دی، ولی هغه څه چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي استقلال د ختمولو په علني ډول د افغانستان په خواب روانې تجاوز ته زمینه برابره کړه او د بهرنیانو سره اړیکې د ملي چوکاټ نه ووتلې، یعنی د غلامۍ چوکاټ ته داخله شوې، دا یوه تجربه ده زمونږ چې هغه تر نن پورې جریان لري. یعنی اوس د ثور د کودتا نه وروسته څوک د بهرنیو روابطو سره زمونږ سیاسین په دې نه شرمېږي چې یو څوک ووایي چې زه د فلاني جاسوسي سازمان سره ارتباط لرم یا د فلاني هیواد سره رابط لرم یا فلاني هیواد ما سره مرسته کوي. دا یو ناورین دی چې زمونږ په خاوره کې سیاسي فرهنګ چې یو مستقلانه فرهنګ او موږ په استقلالیت باندې او موږ په مستقل بودن باندې او موږ په استغنا باندې او په خپل غریبۍ په ژوند باندې، چې یعنی زه په حیث د یو مامور په حیث یو سیاستمدار پیاده روان یم، بازار کې سودا خپله کوم او خپل سابه او جواری خورم، دا افتخار زما بدل که په پردیتوب او د نورو علامه او د سیاست لپاره د نورو نه د پیسو په
اخیستلو. پتمن صاحب، دا مهم ټکی تاسو اشاره وکړه، بل ټکی ته به هم راشو. دلته یو بل شی اوس، مثلا د ثور لومې را وروسته یو شی چې افغانانو تر دې نه ندی زده کړي، د خلقو پرچم ګوندونو د و پنځوسم کال د ثور لومې وروسته مهمې چوکۍ په خپلو کې سره وویشلې، د دې لپاره چې د مدیر تر کچې پورې مهمې چوکۍ زیاتې هم وي، نو د خپل ګوند ځینې محصلان هم مقرر کړل. دا مخکې چې ورور حاجي صاحب دین محمد ویل د ولزل دولسم خلاص شوم زه مقرر کړم، د هغوی تحصیل پاتې شو یوه ستونزه، او د ځوان احساسات چې غټه چوکۍ ورسپاري یا ځوان ته چې ته ولایت ورسپاري، هغه احساسات په څوک څرنګه کنټرولوي؟ نو له خلکو سره د نرم چلند مخه ونیول شوه. فکر نه کوي چې دغه سلسله لا روانه ده؟
زه تاسو ته یوه خاطره ووایم، د پولیچرخي د زندان بیا راځم ستاسو تبصرې ته. د پولیچرخي په زندان کې ما سره د تریکې دوه اوران بندیان وو. کله چې موږ د څلورم بلاک نه بېرته راوړو، د خلقیانو سره یو ځای شو. تاسو باور وکړئ، د دوه اورانو ما ته وویل چې موږ به سهار د تریکې دفتر ته تلو، موږ به یو پیکس کې ځان به منیشه کوو، بیا به تلو، نو ته چې یو پیکس کې ځان منیشه کوې او بیا دفتر ته ځې، نو د دې ملت به څه حال وي؟ دا د یوه خبره. اوس راځو دې ته، په افغانستان کې متاسفه نه لږ شاته ځم، د یو ګوندي سیستم بنسټ داود خان کې خود، یعنی داود خان هم په شکل د اشکالو د خلقیانو لپاره زمینه برابره کړه، او هغه هم یو ګوندي سیستم، او د افغانستان د دیموکراسۍ لسیزه چې هغه د ملي دیموکراتیک ارزښتونو پر بنسټ باید ګوندونو وده کړې وي، د اساسي قانون په رڼا کې متاسفه نه د وخت پاچا اساسي قانون کې وعده ورکړه، د 1940 قانون په کال په اساسي قانون کې د 1940 چې د ګوندونو قانون جوړیږي، ولی قانون جوړ نشو، او منګه د دیموکراسۍ په ځای باندې هماغه وخت کې نږدې چې انرشی خواته درشو. د دې انرشی نه اول داود خان استفاده وکړه، او د داود خان په څیر بیا وروسته خلکانو استفاده وکړه. یو ګوندي سیستم په هغه وخت کې چې شوروي وو، د شوروي تر حمایه لاندې چلیده. دا غین وروسته چې مجاهدین رااله هغه هم دیو ګوندی سیستم په اساس باندې رااله. دا غین وروسته زموږ جمهوریت شو هم سیاسي احزاب په کې ودونه کړ او اوس هم یو ګوندی سیستم دی. افغانستان د یو ګوندی سیستم په ناورین کې د 45 کال دورې یو زموږ اساسي پرابلم هم دا دی. زموږ پرابلم دا دی چې موږ باید د ایدیالوژي په نظر کې نیولو نه پرته یو د بل د نظریاتو تحمل او د خپلو اشتباهاتو منل، یعنی خپل اشتباهات ومنو. د انسان او د شیطان فرق په څه شکل شي ورسره؟ کله چې بابا آدم خلق شو او خداوند تعالی ملائکو ته وویل چې سجده وکړي، نو شیطان سجده ونه کړه. شیطان وویل زه د اور نه پیدا یم، بابا آدم د خټو نه پیدا دی، زه درته سجده نه کوم. کله چې بابا آدم خلق شو جنت ته لاړ او د غنم دانې وخوړه ووته، بابا آدم ګناه وکړه. شیطان اوس پورې په خپل ګناه معترف نه دی، ولې بابا آدم په خپل ګناه باندې معترف شو؟ ویل چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انسان ګناه کوي، انسان اشتباه کوي، ولې په خپل ګناه او اشتباه باندې اعتراف د آینده اشتباهاتو، ګناهونو او خیانتونو مخه نیسي؟ زمونږ د افغانانو مشکل دا دی، یو په خپل بهرنیو ارتباطاتو باندې اعتراف نه کوو، بل په خپل اشتباهاتو باندې ارتباطات نه کوو. زمونږ اصلي ناورین په دې کې دی، کمنګ بهرنیان جواب کو او یو بلومن او ورته یو چورت بالکل ته مقتدر وسه، زبدې درته په کور کې ناشتم، خدا اومنه چې ستا اقتدار به د اصول مطابق کوي، ستا اقتدار به انحصاري نه وي، یو حزبي به نه وي، یو ګوندي به نه وي، لکه د خلقیانو غوندې به د دولسم سم شاګردان د سازمان اولیه غړي دا به نه راولي، دا به نه مقرره، ته به کار اهل کار تسپري. دا د اسلام د مقدس دین حکم دی، دا د خدای تعالی حکم دی، دا د پیغمبر سنت دی، دا حکم دی. که موږ اساسات ونه منو او موږ اسلامي اساسات د دیموکراسۍ د اساسات سره د تعریف په لحاظ باندې کار اهل کار تسپارل، دا هیڅ فرق نه لري. په یو ډیموکراتیک نظام کې کار اهل کار تسپارل دی او په اسلامي نظام کې کار اهل کار تسپارل دی. اما یو ګوندی سیستم انحصار، دا ټول فساد زیږي، هلته مخالف نشته، انتقاد نشته.
پتمن صاحب محترم،
خلقیانو په وخت کې دوه کسان سره نه شو ځکه دي، اما هغه شی وسوته شته و اداره قائم شه د افغانستان په دې حکومت کې. اداري امور، اداري امور کابلستان را منځته کړل په دې خاطر چې د قدرت انحصار ویل تا ټول فرامین راځي او تل چکیږي او کیږي. هغه مجاهدینو مساتله، جمهوریت مساتله و سمشته ده، ځکه چې د قدرت انحصار په اداري امور په یو تشکیل کړي. د وزیر امر به ملتزی، د جمهور امر به ملت به خو تشفیه کیږي، حالاج کی تاسو په نور دنیا کې دغه کوم تشکیل ګوري؟ دا اماغه چې د کمونستان نو سم ځنې تشکیلات موږ ته په میراث پاتې دي، اماغه تشکیلات
باندې موږ ته
ځکه چې د دې تشکیلاتو کې د قدرت انحصار غښتې ده.
همدې محاکمو برخه ته هم راځم، لیکن یو بل شی، مثلا تاسو ویل چې انسان آدم علیه السلام مثال هم ورکو چې آدم علیه السلام اعتراف وکړو چې سهوه یې کړې ده، د افغانانو مشکل پسې کړي. مثلا یو برخه افغانان لکه دا اوس تاسو او جنرال صاحب جلیلی، تاسو دواړه د خلق او د پرچم په حکومت باندې انتقاد کوي، نور افغانان هم همداسې. لیکن په پرمختللو هیوادونو کې که یو انسان په خپل اشتباه اعتراف ونه کړي، د بل اشتباه چې درک یې هغه نه تکراروي. مثلا خلقیانو حکومت چې راغی د سور په ومه باندې بیرغ یې بدل کړو، اساسي قانون یې بدل کړو، نوي ملکي او نظامي محاکمې اعلان کړل، د شاهي کورنۍ درویشت غړو نه تابعیت واخیست. یعنی یوازې دوی سمو، نور ناسم. زه دا وایم د همدې سور له ومې را په دې خوا په دې تیرو 45 کلونو کې د مجاهدینو حکومت هم ورته اشتباه وکړه، په جمهوریت کې هم ورته اشتباهات وسو، او طالبان هم اوس په همغه اشتباهاتو باندې روان دي. همداسې نه ده؟ باید زده کړو.
زمونږ ملت د پاچا د وخت نه نیولې، زمونږ د سیاسینو د سیاسي اشتباهاتو غرامت ورکو، بوج مونږ په غاړه وړو، زما په شمول مونږ مسؤول یو. دا ځکه چې موږ باید په خپلو حکومتونو باندې په خپل وخت کې انتقاد وکړو، د هغې وروسته موږ دا انتقادات ومرو. مثلا په جمهوریت کې موږ د بهرنیو مرستو نه سمه ګټه وانخیسته، موږ د بهرنیانو حضور په افغانستان کې مدیریت نه کړی شو په یوه دوره کې، په بله دوره کې د بهرنیانو وتل مدیریت نه کړی شو.
دا زمونږ نقصو من احزاب ته ودا هغه احزاب چې کولای شي افغانستان دخل منګه مثلا احزاب ته دومره ازادي نشو ویلې دومره انرشیم د احزاب راوسته چې سیاسي احزاب ته کیو
او بل د پخوانی مثبت پټمن صاحب د پخوانی مثبت شانم روانه خستل مثلا د غنن سبا په اروپا او په امریکا کې د یو خلقی تجارت څوک نه ګوري لیکن مجاهدینو پیسې په اروپا او په امریکا کې هر چیرته محسوس دي شته.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکی را سره د انتظار ډېر وست دی څرګندونې به واخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم زو اسد تاسو ته تاسو ته ملمنه ته سلامونه ایمه
وعلیکم
او زه د افغان مهاجر یم ای پاکستان او زه دا غایم چې 15 کال مخکې چې په داوود خان سردار داوود خان کوته تا وکړه ویلې په وکړه په دکې کیم ګناو سردار داوود خان خو چې راغی په خو خلک د لوګم لکه دا د په وخت کې اقتصادي مشکلات صحیح شو عوام هم ډیر صحیح شو په دغه کې کوته تا وکړه په لاکاوې خالق تر وې سپېرا تبا او بربودي دغه چې مهاجر دی پر دې وطن نه دی رې په دا کې شوې یا خلکونه پر چمیونه شوراویون یې روس ته دی یې نه وسم تبا او بربودي په پر دې وطن په بربادي همت استنه دادا چې د داوود خان کیم ګناوه چې په دغه کې کوته تا وکړه او بیا کیم ګناوه دای دې شهید کړای وای دې د ټول قران یې ویل شهید کواله
مننه چې خبرونه کې ما برخره سره وښسته جنرال صاحب جلیلی کده دی اوریدونکې پښتو ته جواب
زما خو دې هو ډول ته به موږ ځل ګاسه لمونه ودان دي کوم خو څنګه دې راخه پښتنه دې هم قدر من او پټمن چې تاسو نه مننه دې له سیاست څخه خپل تاسو رو باندې داوود خان دې الله او بشي خدای دې شهادت او دغه کورنۍ شهادت چې کوم انسان له خوانو په شهادت رسول الله پاک دې شهادت قبول او مستجاب کړ داوود خان یقینا زما په نظر باندې دې واپس په صفات باندې داوود خان سره د افغانستان او د خپل د خاورې مینا او سره داوود خان سره د افغانستان د ملي نسیونالیزم او د ملي هویت یو یو ځلاند ستوري او چې تاسو دا فکر نو کومه کې افغانستان کې دا چې یو ستوري او زه دغه چې په اړه کې د افغانستان د شهامت د میړانې او د ملي وحدت او د ملي او وړي د لپاره او د ملي نسیونالیزم د لپاره دا یو ځلاند ستوري رومنت شي کې دا شی وي چې پر تاسو کې نسته کې اوس په اړه زه هم نه ګورم او داوود خان یقینا خپلواک او بلواک نه داوود خان چې سره خور او داوود خان چې شهید شو د خپل د میړانې په بنیاد په خاطر او په اساس باندې چې خپل خپل استقلال خپل هویت او خپل خپلواکي ولري او افغانستان د د بیگانه او د پردیو له لاس وباسي او افغانستان په خپل خپل لا په خپل د لا په تیر باندې د خپل د هوادوالو په مټ او په زور باندې خپل هواد وچندي د داوود خان 15 کلن د داوود خان 10 کلن او د داوود خان د 40 کلن انکشافي پروژو موږ هیڅ کله د افغانستان تاریخ په نشي راولې چې د داوود خان د شهادت نه وروسته تر نن ورځې پورې موږ تاسو ګورو چې
جلیل صاحب مننه انده د داوود خان پروژو ته وړاندې راشو یو خبرتیا لرول دي خبرتیا وروسته البته د ازادي رلو د هغه اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره او له نور اوریدونکو سره شریکوم چې د فیسبوک لارې له موږ سره شریک کړي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. یو شمېر اوریدونکو په فیسبوک کې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړي. البته اکثر پیغامونه د ثور دومې د نیټې په مخالفت دي. خالد سالار لیکلی دی د ثور لومې ان تر ننه پورې هیڅ د افغانستان او د افغان ملت لپاره کار نه دی کړی او نه یې سره پریس وسولې دی. بس یوازې د خپل ګوندونو تحریکونو لپاره یې کارونه کړی دي او خپل ځانونه یې جوړ کړی دي. نعمت الله نورزی لیکي په ټوله نړۍ کې انقلابونه رامنځته شوي دي، هغه سیاسي، اقتصادي، صنعتي انقلابونه وو. نړۍ پرمختګ ورسره کړی دی، خو په افغانستان کې د 1900 د وینې تویدنې انقلاب رامنځته کړ. محمد ولی شا برهان لیکلی دی، څوک چې دغه انقلاب ته راهان دي د هیواد د بدبختیو لوی عاملان دي. محمد ولی داوری لیکي، د 1900 یعنی د افغانانو د بدبختۍ د ورځې شروع. ډاکټر نرګس بهار یو بیت لیکلی دی، دا لیکي چې زه به یې څه کړم که دنیا وګټم، ګټه مې دغه ده چې تا وګټم. بیا افغانستان لاندې لیکلی دی. منصور احمد شریف لیکلی دی، د 1900 د افغانستان د تاریخ تر ټولو ډیره توره او بدرنګه ورځ وه. په دې ورځ د افغانستان د ورانولو عملاً ورانه د افغانستان پیل شو چې لا تر اوسه روان دی. جانان بیانزی لیکلی دی، د افغانستان او افغانانو د لایتناهي بدمرغیو تهداب او اساس دی. عیسا اخونزاده بیا لیکلی دی، تاسې څه ترې زده کړی دی؟ ازادي راډیو ته ویلی دی، ټول عمر مو د افغانستان په نقصان پوستونه کړی دی. البته د افغانستان په ګټه موږ کار کوو، نو داسې اورېدونکی درکوي کې نه کوي، هغه د دوی خپل کار دی. یو ټلیفون کې واورېدونکی راسره دی، دا به هم واخلو. بیا به پتمن صاحب او جنرال صاحب تاسو ته درشم. مهرباني، آزادي پڅوک پروګرام.
السلام علیکم شباب صاحب. السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
مانا نه خوشاله وستګي شباب صاحب، البته مهرمانو ته سلامونه وایو. البته محمدي احمدي هم بغلان می تماس کوي. وعلیکم السلام.
مهرباني، شره اخلي.
مانا خوشاله وستګي شباب صاحب، یعنی من خو د تاریخ ته تقریبا یعنی د ما په خپل عمر نو کله چې غرزان افغانستان او تللی دي شباب صاحب، افغانستان وګوره چې داوود خان خدای وبشي هغه ډېر ښه برنامه درلود. تېر جمهوریت کې اباز هغه پلي کېدلی، اباز نقشې چې د افغانستان کې موږ للی، نو هلته هغه چې کوته دوایي به را تلل زما وختي یعنی تقریبا هغه هغه تودهتلو نړۍ سره. نو اوس بدبختانه وګوره شباب صاحب، دغه راته خو وګوره چې بیا دغه افغانستان کې داسې ژمن خلک پیدا نه شو د افغانستان لپاره په درد وخوري. یعنی انګرېزانو دا فکر وکړو، یعنی ټول نړۍ اروپا دا فکر وکړو چې دغه افغانان خو وګوره ډېر سخت سره خلک دي. نو دا مې معمولا لیدل دي خدای در رسولي، یعنی وای پیسې ورکړي یا مقام در رسولي، یا کوم تعهدات چې نړیوالو سره دي امضا کړي دي افغانستان کې، یعنی هغه کار ورنه کوي. تقریبا موږ بدبختو ته لاړو. نو اوس په حال موږ کوشش باید وکړو چې هغه تیر تجربه نه افغانستان خلک عبرت واخلي، یو د شوکار کی ترابه ده. خو په افغانستان کې به جنگي بدبختي، یعنی اوس به ویڅي یو برنامه و چې حکومت راځي خلک یو بل وګړو په مقابل کې رنګيږي. نو ولې رنګ شي؟ حکومت باید تاداوي اساس ولري، تاداوي صحیح ولري، یعنی ځمن خلک کارپو خلک په شوکر نه شي خدمت کوي، خدمات وړاندې کوي. نو افغانستان خلک ټول خلک نه غواړي چې یعنی ټول رئیس جمهوریت انتخابات کوي، یعنی یو تعداد خلک باید حکومت کوي، یو تعداد خلک باید ملکي کارونه په مخ بوځي، یعنی وطن لپاره خدمت کوي. وګوره اوس افغانستان زیاتره خلک ګوره مخې ته شوړي، ډېر پیسې پیدا کړي، نو څه چک خلک په چاپ اصلاح باندې وګوره بلډینګونه لري خارج کې، اروپا کې وګوره، تقریبا ترکیه کې وګوره، یعنی دوبۍ کې وګوره، ډېر ملکونو کې دوی زندگی برابره کړې ده. افغانستان خلکو وینه توی چې داسې معلوم خلک لرو، داسې خلک لرو چې هیڅوک نه لري، کونډې دي، اعتماد دي. نو دا غونې دغه لاس افغانستان وګوره قریبا چا خبره وپ سره خلک مایی په معلوم لګي، افغانستان کې یار اندي تقریبا نابینا دي. نو دا چې و دغه د خپل همدغه خلکو د رهبرانو په نوم باندې لیډرانو په نوم باندې تقریبا موږ در بدره کړو. نو دغه باید افغانستان خلک عبرت واخلي، دغه یو ورځ، یو کال، لس کاله، نه څلوېښت، پنځه څلوېښت کاله.
مننه احمدي صاحب، مننه. همدغه خبره ده چې خلک باید زده کړه وکړي، دا تاریخ دی همدغه لپاره
دی.
او بیا خصوصا لنډ تاریخ افغانان، لنډ تاریخ کې مثلا هغه کسانو چې په تیرو شلو کلونو کې پیسې غلا کړې دي، د هغوی پیسې څه سوې؟ هغو کسانو چې قدرت انحصار کړی دی او یوازې قدرت خلقیانو پرچمیانو ته ورکاو، د هغوی قدرت څه سوې؟ اوس هم همدغه قصه روانه ده. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی راسره ده، دا به هم راواخلو. آزادي پڅوک پروګرام دی، مهرباني وکړي.
شبر سے محترمہ کا سلام ہو، دلمنوں کو شمول اور دن کو سلام ہو، ہمدرد سر پاری کا کے مقمان.
وعلیکم السلام، مہربانی.
جما خدا کا اعلان کرنے نظر دا شبر سے محترمہ جو خوان سے وہ سم نہ سے سوی و نہ سر اگلی تیر پتیرا بیت مشران پدی با نور اعتراف کی سے تیر پتیرا اس بل سر نہ راونی سے زکا سے وہ سم پری دین نورم خراتی کی خبر نو دا اوس ډیره خاموکا ده. و دې باید چې نور اول دې خپل ولست یو وحدت وخي، یو رسمي کاروبار ورته وخي، یو رسمي افغانستان دې ولست وړاندې کړي، او نور به چې ټول نړۍ سره ښه اړیکې ولري لکه څنګه چې دا نور ملکونه دي. موږ هم اخري انسانان یو، موږ سپینګیري سو په همدې کې، پلرونه هم په همدې کې سپینګیري سو، دا واړه ماشومان دي. موږ به دغه ډارېږو چې دغه خدای دغه به په کومو حالاتو او کومو واکمنانو سره مخ وي. نو اوس هم وخت دا چې نور یو اتفاق اول دی، یو ملي وحدت غږ تش نه جګېږي. وس هم اختلافونه دي نو ولس به تمه چشته وکړي
مننه هم
یوالک یو لنډه خبره کوم یوالک وایه کاک پلار وهله او ابل روډ ورته ویلې چې زه سیزو کاکا کاره هغه ورته ویلې چې کاکام د دادا ورور ده مونږ ته خولا کړه یو چان د سیزو یو کانفرانس هم څوک نه کوي یو د دروغ وادم څوک نه ورکوي حیران مونږ پاتې شراب ولست خل دا زمونږ مشران به کوم سترګو ګوري نو اوس هم وخت ده چې نور د لاندرې نه تیر شي او خدمت ته پیسې رابډ وهي په مخه ده
مننه همدر صاحب بل اوریدونکی را سره دی اسدیب صاحب کوم پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام
خیر شه نو زما یو نظر استاد ته راځي لدارې څنګه دا د افغانستان مظلوم ملت څخه ډېر زور لري دا او ډېر سوي سوي دا او ډېر یادونه کړی دي نو اوس ګوره بیا د خلاف ان خلک د سیاسي جوړي زه دې ته حیران کړم مې دا امریکایان رالو دا افغانستان خلک سره ودرېدل دا پرسیدات وته زندل او دا طالبان پرسیدات نه پیژنې دا خپل واک باندې راغلي دي خپل قدرت راغلي دي او دا انتخابات نه دي زیو انتخابات وکړه ټول په ټول سره مزاب کې یو عالم ته خبره بیا ورکړي یو عالم را پیدا کړي او مؤمن انتخابات ته معلومه ده سره سب کې بیا ټلیفون ته وکوي مؤمن انتخابات نشته دا خو یو پاتکر ولاړ شي دا غا دخل خو پیس کتر تر دې
دا خو بل تشکنځلی مکو دا او بخښور پام دې خبرې کوم چې بل تشکنځلی نه کوو او نتیجه به
یا تشکنځل نه کوو بیر پله نه کوو نه بس خو دا کتاب وايي کې ګور دا د رسول الله کوم حدیث خبره
کوم کتاب ویلی نه کوم کتاب ویلی نه کوم کتاب ویلی ما هم دې مسائل ولوستې دي کوم کتاب ویلی
فرض محتار کې وايي چې زه وخت دې دا پښه
نه جیره ته ګوره نه ته جیر مسلې ته ګوره او ته انتخاباتو ته ګوره
خبر زغواله ته ځای غواړ ونيسه دغه کې انتخابات په شریعت کې چاره پیدا کړو زه جایزه غملات ورکوم شریعت کې ته انتخابات نشته هغه خو شورای هلاقه سره هغه به متنفذین علما شیخان سپیدریشان برکولیږي بیا به یو څوک تاکي هغه به دې بزرونه وایي نه کوم دی وایي ته به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کچا په خپل غوښتنه هغه نه پز ځان دغه د تسواری او کله خلق په وسط په علاقه کې ځان د تسواری انجاله
وایي مشکل پدې کې د سل د تیرو 1540 کلونو کې افغانان باید زکړه وکړي دا اوس پدې باندې خبرې کوي چې خلکانو حکومت سره غي ټول چوکي په خپل منځونو کې سره تقسیم کړي نتیجه هغه سل سي څو میاشتې د دوی حکومت دوام وکړي اړنګ سو لږ ورسره پرچمیانو حکومت سره غي چوکي په خپل کې تقسیم کړي دا حکومت هم سل نه د ډاکټر نجيب حکومت سره غي سره لدی سي حکومت ډیر کمزورې سوي او ضعیف سوي لیکن نا وخت کوششونه وکړل چې نور خلک هم په حکومت کې ځای کې سره لدی سي د شوروي اقتصاد ضعیف سوي خو بیا هم لږ دوام وکړو نسبتا نورو ته مجاهدونو بیا په خپل منځونو کې چوکي سره تقسیم کړي غو هم دوام ونه کړو د جمهوریت په وخت باندې کې کله د جمهوریت حکومت راغی او په بون کې غونډه جوړه سوله طالبان ورسره ګډ نه کړل په خپل منځونو کې حکومت جوړ کو هغه حکومت هم پسړنګ سو اوس طالبان هم دغه سي کوي آفرین اوس طالبان هم دغه سي کوي یوازې مولوی صاحبان مقرر کړی دي د اقتصاد وزیر مولوی صاحب ده د برق رئیس مولوی صاحب ده د مخابرات او انجینر هم مولوی صاحب ده دغه رقم کده رقم له خوانیو تجربه زده کړونه کو دا هم پسې سي
اوسونه اوس په جواب درکم معقول جواب ته غواړم ته وایم دا چې و هغه رښتیا پر وای منطقه باندې پر پالتې باندې دغه ویشل و قدرت ورکړل دا خو هم شموله دغه نه ده دا هم شموله اوس کور تاجه کې ستاسو صلاح الدین صاحب سلام حنیفه صاحب دا
ګور داخله کې قوم نه یادوم قوم نه یادوم و وره ما کله قوم یاد کړی زه قوم نه یادوم زړه درته وایم چې ته د سپورت رئیس سره د مولوی صاحب څه د مخابرات او انجینر سره د د د د د روغتیا وزیر باید ول مولای دا اوس درته دغه اوس کته د ما په ځای راسي دلته ګوره د ما مخته کمپیوټر پروت د ما مخته په غوږونو کې یو بل شی پروت د خواته یو بل وسیله پروت ده الته مخه مخ را سره تخنیکی همکار دسی د ایتاج غږ جګی او ټټی دا اوس هم لاسونه کته پورته روان دي کته دلته راسي د کار نه سي کولای او که زه استاذ زای تر سم ستا کار نه سم کولای
بېلکل دا خبره خو سیده وایي کار د سواری د ټول اسره باندې نه کوي او څامل کوي نه د څه مجلس سره کوو کار د سواری خو چې عالم په نه په پیږه هغه باندې بیا هیڅ کوم نه پیږه اوس موږ څه
مهم ده موږ عین خبره خلکانو کول وایي خلکای پیږه نور څوک نه پیږه مننه بل اوریدونکو ته باور سو صدیق نصر واخلو دا ټلیفون قطع شو. رابشم میلمنو ته ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ثور دوم په ارتباط بحث لرو. په دې پروګرام کې به د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن ته بلنه ورکړې ده او د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست پخواني مشر جنرال نعمت الله جلیلی ته.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
پتمن صاحب، د دې اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط تاسو نظر وخت
خبر صاحب، ډېر مهم بحث دی او یو تاریخي پیښه ده چې موږ یې څېړو. زه غواړم یو دوه درې موضوعات ستاسو حضور ته عرض کړم چې که په آینده کې موږ باندې افغانان ورباندې بحث وکړو. د اوریدونکو نظریات خو سوالونه نه و، د دې نظریاتو کنه.
بله،
من افغانان یو مشکل لرو چې دا د بری او د ماتې تعریف ځان ته پخپله کوو چې من دا شی ګټلې دی. مثلا موږ یو انګلیس نه درې جنګه ګټلې دي، روسان هم مات کړي، امریکان هم مات کړي، صحیح. موږ په مسلسل ډول باندې بری ترلاسه کړی زموږ د تعریف په اساس، صحیح. جرمني او هیواد په اروپا کې په اول جنګ جهاني کې ماته خوړلې، په دویم کې ماته خوړلې. هغې د خپلو ماتو نه نتیجه اخیسته. مثلا موږ لو چې سیاسي عذاب په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی، هیټلر چې حزب جوړ کړ جناب شفر صاحب، هیټلر دویم جنگ جهانی په دنیا باندې تحمیل کړ. تحمیل یې کړ کنه؟ په میلیونونو انسانان پکې مړه شو. ګورئ، راځئ خپل قضاوتونه او خپل تعریفونه د دنیا د معیارونو سره برابر کړو، ځکه موږ په نړۍ کې ژوند کوو. نن په نړۍ کې زموږ په شان د 50 کالو کې حکومتونه تیر شوي دي، قطعا مثال نه لري. مثلا جرمنانو هیټلر دویم جنگ جهانی ته په دنیا تحمیل کړ، مګر جرمنانو هیڅ نه مخ پانل نه نل تدبیری هیڅ به دي قدرت په منځ کې اوري راوري. موږ چې د خلکو ته ماته ورکړي، چې ته ماته ورکړي، دا محل چیرته دی؟ هغه سړي زمونږ دروازه ټکولي، زمونږ په حریم روانه راوته، او موږ په داخل د افغانستان کې په خپل زعامت هغه په خپل تعریف هغه ته ماته ورکړي. دا تعریف کوم بدل کوو، او موږ ویو چې موږ پر لپسې ماته خوړلي، ځکه چې مونږه د بری او د ماتې په تعریف کې تر څو تغییر رانولو، مونږ په دې اعتراف نکو چې مونږ یو زوریدلې کړېدلې او داسې ملت یو چې همیشه نورو ډبولې یو وهلې یو. او دا غیرت چې مونږ تعریفو، دا
غیرت خو
خپل ځان تعریفو.
دا خو دا استاسو پټمن سبو بخشي، دا استاسو د بری پولیسو دا خبره وکم. د ثور د کود د ومی نیټې د کودتا نه مخکې د راپورونو نه مخکې افغانستان په د افغانستان بانک کې 500 میلیونه ډالر اضافي درلودل د انکشافي بودیجو لپاره. د افغانستان اقتصاد په یوه وخت کې د سړی سر عواید د افغانستان تر هندوستان زیاتو، تر بنگلاديش زیاتو، تر یمن زیاتو، تر سوریه زیاتو، تر پاکستان هم زیاتو.
زما بودیجه په یاد ده صاحب، دا غوا چې ورزه تاسو د داوود خان بودیجه وایم، په هغه وخت کې ډالر په 3 افغانۍ و. د منطقوي انکشاف په اساس باندې موږ 1 میلیارد انکشافي بودیجه لرله، د ډالرو په حساب. د ډالرو په حساب موږ 1 میلیارد، ځکه په هغه وخت کې ما دا سیاسي مسایل تعقیبات چې مطالبه هم تعقیبول د داوود خان په وخت کې، زه بخښنه غواړم، دا غوا زه محصل وم. 3 میلیارده منګه انکشافي جنرال چې په هغه وخت کې 1 میلیارد ډالر کېده، او دا هغه سورسونه ټول معلومو. 45 میلیونه موږ د غازو نه په لاس راوړي، شپږ دغه تم ورکول هغه په لحاظ باندې هر سورس معلوم و. یعنی زمونږ انکشافي بودیجه زمونږ په ملي عایداتو باندې ولاړه. او د داوود خان په وخت کې سیاسي ارخي پرېدو چې یو ګوندي سیستم و، د اقتصادي ودې په لحاظ باندې افغانستان په منطقه کې تر ټولو هیوادونو نه مخکې و. زمونږ د هر دیقان په پوله باندې د غنمو اصلاح شوی تخم او د سرې بورې ایښي وه، او پیسې هم ترنه نه
اخلي.
هر مالدار
او بخشید استاسو د خبرې په تایید، د افغانستان د داوود خان د وکلن پلان لمخې اټکل دا اوسې د افغانستان کلنۍ وده به 6% وي. یعنی 6% دا خو اټکل و، کېدای سي چې دا دغومره نه وای سوی. نو آیا د انقلاب د ثور له راتګ سره افغانانو ګټه وکړه کې تاوان؟ له اقتصادي پلوه دا تاوان وکړو، له سیاسي پلوه دا تاوان وکړو، چې وروسته پکې نور په خپلو منځونو کې متاسفانه دوی سره وخوړل، پرچم او خلق په خپلو منځونو کې سره ورانه کړله، یو بل تحمل نه کړل، بیا وروسته د شوروي ځواکونو مداخلې ته زمينه برابر سره او بیا وروسته په سیده خوته نور ستونزې هم راولاړې شوې. د جنرال صاحب جلیلی نظر کا وخلم. جنرال صاحب محترم، بیا هم د خبرونې وخت ډیر نه دی پاتې، تر ټولو خبرو دا مهمه ده چې په یوه وخت کې اغه مثبت هر خیم باید یاد کو، لایغه هم باید څوک زده کړو کې دا سینه د سیده خلکانو دغه مثبت هر خیم خلکانو غلان نه کړي، دا باید زده کی افغانان. لیکن کداغه لیغه وخت لز دکړو ته دقت وکړو، څه باید وکړو؟
یار زه خو شبیر صاحب ساته نظریات ته ټول ته احترام لرم، مګر زه ول لومړی اجازه را کړه د مولوی چې مخکې خبره وکړه ولې چې حدیث کې یا په شریعت کې څوک ثابت تاسو ته ده حکومت او د حکومتداري په چاره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه اوس د امر اله غیر اهله فانتظروا الساعه، چې ته د حکومت د دین او د دنیا چارې واګې نه اهلو کسانو ته وسپارل شي، نو تاسو د قیامت او د بدمختۍ انتظار وکړئ. دا یو حدیث دی موریس هغه ورو چې هیوادوال چې دا خبره وکړه دا حدیث د مراجعو کې نور حاصل پکې ښکاري. راځو د شیبه سره د چې د خلکانو د کمونستانو په واک کې موږ د هغې نه سیز زده کړو او هغې خیارکونه ته هم وګورو. زه ګمان نه کوم چې داسې یو شی موږ په هغې کې پیدا کړو. صحیح دی دا باید اختلاس به نه شي، اغلا به نه کوي، مګر راځئ وګورئ په عمومیت کې په عمومي ډول باندې د افغانستان د ښېګڼې چارې د ټولنیزو چارو هغه خیرازي ټولنه بین لاړې. دا ناورین، دغه غمیزه، د غم سپې چې اوس روانې ده، هغه د ویر ټغر چې اوس د افغانستان په خاوره باندې په هر کور کې خور دی، دغه ته یې وګورو. دا به سره وګورو چې موږ به یو څه شي به څه زده کړو، مګر څه شي ته زده کړو؟ خپلواکي ته زده کړو که بلواکي ته زده کړو؟ د یرغل د خلاصېدو دروازې ورنه زده کړو که د استقلالیت او د استقلال او جهودیت درس ته زده کړو؟ زما دا یو نظر دی شیبه چې قدر منه زه وایم چې دا به زه ومنم چې مګر داسې پټ غلاګانې په هغه نظام کې شوې دی چې هغه کېدای شي چې هیوادوالو ته نور ته معلوم نه وي، مګر داسې استخباراتي اسنادونه هم شته چې په هغه وخت کې د هغوی په حاکمیت کې دومره سردي غلاګانې شوې دی چې حتی په خپلو کې هم سره دوی په خپله سره پوهېږي او پوهېږي چې دوی چېرته سرمایه کړې ده.
خیر خو دا خبره نسبي ده جنرال صاحب محترم، په نسبي ډول مثلا سیګار راپور ورکوي چې په میلیاردونو ډالر افغانانو غلا کړي دي په دې تیرو دوله سیزو کنه. لیکن د حافظ الامین زوی او میرمن په جرمنی کې سوسیال خوري، دا تفاوت بیا ډیر ده، دا باید زده کړي ترې. اما د لپاره چې د بل اړخ سیاسي اړخ ته راشو، پتمن صاحب محترم، مخکې اقتصادي مسایلو ته تاسو اشاره وکړه چې افغانانو هر وخت ماته خوړلې ده، تاسو وویل د اقتصادي مسایلو ته هم افغانان هر وخت افغانانو پلانونه لیو تحول سره پات مات شوی دي. د داوود خان وکلن پلان مات شو، بیا وروسته چې بل نظام راغی دی، حتی یو عادي ودانې چې یو بل نظام جوړ کړی دغه بیا خلګو نه ده جوړ کړی، هغه د کابل سیلو وسم فعال نه ده مثلا. سره یعنی باید څه وشي؟ یعنی بله
کوم چې نور حکومتونه چې راځي هغه د حکومتونو تسلسل دی. یو حکومت د بل حکومت نیمګړی پروژې تکمیلې متاسفانه موږ په نظامونه رنګو حکومتونه نه تبدیلو. فرق د دې چې په نوره دنیا کې چې تحولات راځي او هلته حکومتونه بدلیږي، دولتونه نه بدلیږي. دولت په خپل ځای دی، نظام په خپل ځای دی. زمونږ بدبختي خو په دې کې ده چې موږ د بیخه اداشه وباسو. هغه د سره مثلا ستاسو فرموده افغانستان دغه یو هیواد و چې لکه دا سیلو زمونږ ټولې اردو ته دغه ورکوله، دا ډوډۍ ورکوله، تبشیر په بلخ کې سیلو، په کابل کې سیلو،
بغلان کې به کندار کې وو.
په دې زمونږ غدا د کیمیاوي سره چې په مزار کې جوړېده د کودو برق د مزار دا شین دا موږ لرل. مثلا کادرونه چې موږ لرل پولیټکنیک بزرګونو کادرونه موږ ته روزلي، حتی هغه یو پونتونو یو دغه سیاستونه چې حکومتونه چې راځي هغه سره سیاستونه مرزي. یعنی د افغانستان کې فقدان د ملي سیاست دی، فقدان د دولتداري دی، فقدان د دغه د په انګلیزي کې چوته سټیټ وي. یعنی موږ د مامورین نه لرو، د مامورین پرې نه خوړل. اوس مثلا په جرمني کې چې کله یو پارټي بل ته قدرت انتقالې وزارت ته 15 کسان راځي، یو وزیر راځي، دوه سکرتران راځي، دوه پارلماني موینان راځي، نور وزارت په خپل ځای دی. موږ خو د بیخ نه چې دا سړی بدلو دا ټول ډله ور سره راځي. په یو هفته کې خپل ریاست تشریح کړو، په یو هفته کې خپل وزارت،
یعنی ځان ته ګورو، افغانستان ته نه ګورو. او د جرمني مثال تاسو ورکو پټمن سه محترم، نړیوالی دومی جګړې نه وروسته چې د راپورونو لمخې شاوخوا بیا میلیونه انسانان پکې وژل شوی دی او جرمني بیخیا ور شوی دی. لدی وروسته چې کوم حکومت راغی، د هیټلر د وخت حکومت اساسات یې ړنګ نه کړل.
بالکل،
یعنی
دا ترمیمی هغه خط نه اخلي او خراب نه ورځي. یو جفله هسې وایم چې دغه نشي تاسو ده خلقان او فساد وي خلقان خپل قصور به جمهوریت کې واپس هغه خپل وخت کې چغلانه وکړي، بیا کله چې په جمهوریت کې مقرر شو نور خلکو ته خلکو دعا کوي.
خو خیر، خو زه دا وایم چې همده هم باید زده شي. یعنی لکه څنګه له انحصار نه راووزو، باید له انحصار باید افغانان راووزي.
هیله نه ده کړي په هماغه نامه چې موږ وژلو نن د هغوی په غېږ کې پراته دي. موږ د امپریالیزم په نامه وژلو چې کوچکترین ارتباط ورسره نه لرو په افغانستان کې پراته یو، بیا دی د امپریالیزم غېږې ته پناه وړي. نو بیا دا هغه څه دي چې نه عقیده نه شته. دلته ایدئولوژي د اقتدار دپاره کارول شوې ده، عقاید د اقتدار دپاره کارول شوي دي، نه د هغه اهدافو دپاره چې جوړ شوي دي. نو زما عرض به دا وي صاحب، ستاسو حضور ته اول زه باید خپل وجدان په حکم باندې خپله ملامتیا ومنم، بیا نور افغانان او دا تاریخ چې دی په خپله خوښه باندې ځان ته تعریف نه کړو، ځان ته په خپله داسې نومونه ور نه کړو چې هغه موږ دپاره نه ښایي، یعنی نه لرو موږ د دې سره اختلاف نه لرو چې څوک دې په قدرت کې وي، اما د نظام اساسات دې تعریف شي، نظام دې تعریف شي، د هر چا حقوق دې تعریف شي، د هر چا مسؤلیتونه دې تعریف شي، او د نړیوالو نورمونو باندې اوس یوازې په ملي نورمونو باندې نظام نه جوړیږي. موږ په نړۍ کې چې ژوند کوو هلته د نظام د جوړولو دپاره نړیوال نورمونه دي، ملي نورمونه دي، یوازې په نړیوالو نورمونو کې، یوازې په ملي نورمونو کې دا دواړه کېږي. او ملت چې دی دا اساسي عنصر دی، دولت اساسي عنصر دی. موږ باید دولتي ساختار په خپل ځای وساتو، یو تعریف شوی دولتي ساختار ولرو، یو تعریف شوی نظام ولرو. په دې موافقه وکړو چې حکومتونه به راځي، حکومتونه به راځي، حکومت به تبدیلیږي، اما په دې نظام اساسات او د دولت اساسات دا په ځای باندې. تاسو وخت بیرغ ته اشاره وکړه، بیرغ د افغانستان ملي هویت، د افغانستان ملي شتمنۍ او د افغانستان ملي ارزښتونه، چې اسلام هم د افغانستان په ملي هویت کې یو اساسي عنصر دی. ځکه موږ په دې نامه باندې پیژندل کیږو، افغانیت یو اساسي عنصر دی، ملي ګټې یو اساسي عنصر دی. هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې د افغان په نامه باندې یو څه ووایي، دا باید ومني چې دی اول انسان دی، بے مسلمان دے، بے افغان دے، بے د افغانستان ملي ګټو تجمن دے. ایدئولوژیک مسائل خپل دي، هغه د دې اونټی ته وساتي. یعنی موږ باید اسلامي نوامیس، ملي نوامیس او ملي ګټې د ایدئولوژي سطح ته راټیټ نکو. ایدئولوژي بدلیږي را بدلیږي، ولې دا ارزښتونه هغه مداوم العمر ارزښتونه دي چې په دې باندې ملتونه پای. موږ باید د خپل پایښت عناصر په خپل منځونو کې تعریف کیو، او د دغه تعریف شو عناصر په اساس باندې خپل ملت استوار کو. دا چې اقتدار د هر چا سره وي، وتلک الايام نداولها بین الناس، موږ دغه ته معتقد یو.
پدم صاحب، تاسو مهمه مسله یاد کړئ چې ایدیالوژي بدلی شي. واقعا ایدیالوژي یعنی دائمي نه، یسه په همیشه به په یمغه چوکاټ کې، او خصوصا په اوسنۍ نړۍ کې. په اوسنۍ نړۍ کې کچرته ایدیالوژي د اصل یو ظرف، یعنی اوریدونکو ته دا خبر البته باید وکړو، لکه یو ظرف په یو لوښی کې هر څه نه ځای شي، ځینې شان ترې را چڅی شي. جنرال صاحب، ستاسو نظر کا واخلم د په ایدیالوژي چوکاټ کې داخل دا تاسو په اروپا کې ژوند کوي، آیا دا چرته چې تاسو جنرال صاحب کوم هیواد کې استه؟
اوروپا بلجیم کې.
تاسو بلجیم اوس ګوره، فرضاً بلجیم کې، په بلجیم کې هر ایدیالوژي شته. په بلجیم کې سه کله زه بلجیم ته ورغلم، مثلا د مسلمانانو جماعت هم شته، مسلمانان هم پکې تبلیغ کوي، غیر مسلمانان هم پکې تبلیغ کوي، او له دې ټولو نه بیا نتیجه را اخلي، او بیا هغه نتیجه دا شي چې بلجیم بلجیم شي، او زموږ غوندې په ایدیالوژي ولاړ هیوادونه بیا ورسته پاتې شي. که څنګه؟ بالکل،
دا څنګه چې ګورې د اعتدال، د اعتدال ساتل او یو بل ته منل، یو بل منل او د بل د هېچا ایدیالوژي او د هغې عقایدو ته درنښت قایلېدل، دا پخپله د ټولنې دپاره یوه اساس یو کلک عنصر هم داری. مگر کله چې اصطلاح باندې زو یا هر څوک چې د مقابل لوري ته د هغې عقیدې ته د هغې باور ته بلاخص په دې پرمختللې هېوادونو ته په دې هېوادونو کې که چېرته د یو چا دپاره په هر هېواد کې په هره جغرافیه کې که چېرته د نظریې د درنښت قایل نه شي او هغې نه د ظلم او د شقاوت نه کار واخلي بېله شکه مونږ تاسې ولیدی چې بدبخته یو رامنځته کوي. افغانستان کې وګوره څنګه چې پتمن ته هغې ته اشاره وکړه، مونږ تاسې ټول د کمونیستي د نظام د راتلو د اووم د ثور په هکله باندې چې مونږ تاسې دا تجربې لرو، خپل د سترګو د لیدلو حال لرو. داسې یو نظام حاکم شو چې هغه د یو ایدیالوژي خاوند و، فقط خپله ایدیالوژي غوښته، خپل ځان یې غوښته او خپل د مخالفو ایدیالوژي دانو چې افغانستان کې چنده رقم سیاسي مبارزې مونږ تاسې په یاد دي د ټولو د پتمن سه چاغه کدی محصول د افغانستان په سیاسي چوکاټ کې د افغانستان د سیاسي مبارزې دګر مختلف او سو محدود سیاسي ګوندونه او احزاب او چاغه منل شوی او هر چا هر حزب یا هر ایدئولوژي یا هر سیاسي مکتب خپل لاریان درلوده. مګر داسې یو نظام په حاکم شو چې یوازې ځان مندل او نورې ټول واغسته د دغه د محو کېدو په فکر کې شو چې بل اخره ونه توانید. علاوه دې چې هغه محو نه شو لبین لاړ نه، بلکې نورې هم ځان سره نورې کمی جرا مې
ماننه جدي
مطلب مې دا دی چې چیرته د افغان په فکر کې زه خپل دغه یو نقطه وایم شبیل چې د افغانستان په افغانستان کې د اووم د ثور تر کومه کو دا چا چې رامنځته شو دا هغه توفاني صفه و چې لکه د توفان څپې چې هر څه مخې ته راشي هغه محو کوي، یا په قلاره خپل ځان هم محو کوي، په قلاره بېته آرام شي. د افغانستان د اووم د ثور دغه چا کمی جرا رامنځته کړي چې قهرجنه صفه و، حتی خپل ملګرو ته هغه کسان چې دوی خدای ایدیالوژي سره هم شته هم همغږي وو، هغوی هم له بینه وې وړ، هغوی هم محوه کړ. مګر نن ورځ موږ تاسو نتیجې ته ګورو، پایلې ګورو چې په خپل هغه ایدیالوژي مطلق له بینه لاړه، نه یوازې چې هغه ګوند بلکې هغه ایدیالوژي هم نورته منلو ول نه دی.
مننه جنرال صاحب جلیلی. مخکې ما بلجیم ته اشاره وکړه، بلجیم ته نه، د اسلامی حکومتونو ته چرته څوک دقت وکي، مثلا د مسلمانانو تر ټولو عظیم حکومتونه چې په نړۍ کې ډیر منل سوي حکومتونه دي، هغه د عباسیانو د دورې دي. د عباسیانو په دورې کې د عمر خیام شیرونه بم په بغداد کې اوریدل کېدل، او امیر بسنه ورته ویل، او د ارسطو او افلاطون کتابونه به هم چاپېدل، او خلکو به څه ترېسته کول، او هغه مخالف نظریات به له خپلو نظریاتو سره یوځای کول، او وطن به وده کول او مخته تلل. په دې وروستیو کې پتمن صاحب که ستاسو لنډ نظر واخلم چې څه باید وکړو او زده کړو.
زه وایم چې یوازې پیغورونه باید ورنه کړو، پدا کړی ماده د دغه پیغورونه نه باید زده کړو چې د نورو اشتباهات د ځان لپاره یو مثبت عمل، یعنی یو د نورو اشتباهات باید موږ ته یو مثبت لید راکړي نه منفي. یعنی هغوی چې په کومه لارو تللي دي د هغې تجربه د ځان لپاره کافي وګڼو، او موږ په هغه لاره پنډار نه شو. په افغانستان کې یو ښه فرصت فعلا د طالبانو په لاس کې دی. زما هیله د دوی نه دا ده چې دوی د افغانستان ملي ارزښتونه د اسلامي ارزښتونو سره یو ځای په نظر کې ونیسي، او داسې حرکات وکړي چې هغه د افغانانو د ملي بقا د نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو او د ټولو افغانانو دپاره د یو داسې افغانستان چې په هغې کې د بیان ازادي، په هغې کې سیاسي ازادي، او په هغې کې د افغانستان راتلونکی تعریف شوی وي چې نن موږ دلته یو، سبا به هلته یو، او د افغانستان سوکالی او رفا دا دوی تعریف کی په دغه مرحله کې.
مننه فاطمه صاحب، بس له همدې سره وخت اجازه نه راکوي، بس کور بدن چې پر خبرونه کې مو برخه واخسته. له جنرال صاحب جلیلی څخه مننه کوم، تر بل خبرونه مو زحمت شي بر په خدای سپارم.
گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسو روپو خرسی گی